اوردونکو د مشالې ټو په روانه خبرونه کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه منې وخت ورځې 3 بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مارچ میاشتې 28 نیټه د په دې غړي کې بووري له یمن د پاکستانیانو راوستل په تیرا کې فوجي عملیات قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان ته د کډوالو واپسي په اسواد کې د پولیسو لخوا د سکولونو څوکیدارانو ته د وسلو کارولو تربیه د محمد ایجنسۍ په حلیمزو کې د خلکو ستونزې او وروستۍ نیمایي کې د مشال مرکه هم لرو. خو لومړی ساجمل ته ورځو چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وای په یمن کې د غیر پاکستانیانو خپل هیواد ته ستنیدو لپاره اقدامات کړي دي. چارواکي وای له شمالي وزیرستان نه د بې کوره کړل شو خلکو د بیرته ستنیدو بهیر به د مارچ د 1.5 نیټې څخه پیل شي او د تیونس واکونو د هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال نه وسله وال وشلې دي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په یمن کې غیر شاوخوا شپږ سوا پاکستانیانو لومړی قافله له سنا څخه الحدیده ښار ته رسیدلې. سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې په یمن کې شاوخوا 3000 پاکستانیان میشت دي چې پکې 1000 خپل هیواد ته ستنېدل غواړي او دغې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره یې اقدامات هم کړي دي. نوموړي زیاته کړه بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي له یمن څخه د پاکستانیانو د راوستو لپاره دوه بحري جازونه د غلطلیږي او د دې ترڅنګ د پی آی ای یو جازم تیار ولاړ دی. د پاکستان پوست ویلي دي چې په خیبر ایجنسۍ کې له افغان پولیس سره نږدې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. د پوست لخوا پرون خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر په لرې پرته تیرا مستق سیمه کې د وسلوالو یوه ډله په نښه کړه. په بیان کې راغلي چې په دې پیښه کې 3 پوځیان هم ژوبل شوي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو ویان صلاح الدین ایوبي د پوست دغه ادعاوې رد کړي دي. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع چارواکي وایي له شمالي وزیرستان نه د بې کوره کړل شوو خلکو د بیرته ستنېدو بهیر به د مارچ د 1.5 نیټې څخه پیل شي. د بنو ضلع چارواکو لخوا پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوو خلکو رجستریشن د مارچ 20 نه واخلي تر 15 نیټې پورې شوي او دغه کډوال به د مارچ میاشتې په اخیری نیټه خپل سیمو ته ستنول کیږي. د چارواکو په خبره د کډوالو بیرته لیږلو لپاره د کرایي ګاډو بندوبست هم شوی دی او د کورنۍ په سر به 15,000 روپۍ ورته ورکول کیږي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې لکوتردي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو مشر سید عمر محسود نن مشال ریډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي چې د ایجنسۍ دوه تحصیلونو سره روغی او سروکې د محسود کډوالو د بیرته لیږلو سلسله په 14 ورځ هم دوام لري. د ده په خبره تر اوسه پورې شاوخوا 3,500 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. د چک جمهوریت چارواکي وایي چې په پاکستان کې تختول شوی د چک جمهوریت دوه جنې کې خوشی کړل شوی دی او خپل کورونه ته رسیدلی دي. د چک جمهوریت وزیر اعظم پرون CT24 ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې دا دواړه جنې کې خپل هیواد چک جمهوریت ته رسیدلی. د جنې کې په 2013 کال کې تختول شوی دا خبره لا غیرستو شوې ده چې دا دواړه جنکې د مارچ په 20 نیټه ترکی ته ورسېده. لا غیرستو چک جمهوریت ته ولاړې. د ریپورټونو تر مخه دا دواړه جنکې د ترکی د یوې خیریه ادارې IHH په مرسته خوشی شوې دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د تیونس واکونو د هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوال وژلي دي. د عملیات د هغې کار روایانو برخه ده چې په بردو میوزیم د برید وروسته پیل شوي دي. په دغه برید کې 21 بهر ملکي سیلګر وژل شوي وو. د کومو وسلوالو پر ضد چې دا عملیات روان دي ویل کېږي چې هغې په مبینه توګه عقبه ابن نفع وسلوالي ډلې سره تړاو لري. د یادې ډلې مشرانو د مارچ په 13مه د بردو میوزیم د برید تر شا لاس لرلو. د دې برید پړه اسلامي دولت وسلوالي ډلې IS منلی دا. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن د هیواد د ولسمشر انتخابات سم وګڼل او ویل چې په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو اندازه تر 35% لوړه وه چې د انتخاباتو ته منونکي حیثیت ورکوي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د رای اچونې د عمل شروع کېدو 4 ساعته وروسته نږدې 2 میلیونه او 6 لکه د رای ورکولو په شرایطو برابرو خلکو ګډون کړی چې په 6.5% اوړي. په ازبکستان کې نږدې 21 میلیونه خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د انتخاباتي څارنې مغربي ادارو لکه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د نړیوالو جمهوري بهیرونو او د بشري حقونو د څارنې ادارې په ازبکستان کې د ولسمشرۍ او د پارلیمان تیر انتخابات غیر شفاف ګڼلي وو. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی نن ویلي چې د مارچ میاشتې مهلت ختمېدو نه وړاندې 90% امکان شته چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو په خبرو کې سیاسي موافقې ته ورسیږي. عرقچی ویل چې تر 50% زیات امکانات شته چې نن په اصولي توګه یو تړون ته ورسیږي. او د کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه دا مهال د نیوزیلینډ او آسټرالیا ترمنځ روانه ده. نیوزیلینډ لوبډلې ټاس ګټلې وو او آسټرالیا ته یې د 104 رنزونه هدف ورکړی وو. آسټرالیا نیوزیلینډ ته دا مهال ماتې ورکړلې ده او هغې د 3 وکټو په زیان 106 رنزونه جوړ کړي وو. د خبرونو پای
ارزون کو خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې انیسا اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې وره په دې غړي کې وره پاکستان وایي د شپږ سو پاکستانیانو لومړنۍ قافله د یمن پلازمینې سنا څخه د هیواد یو بل ښار ته رسیدلې ده.
یمن کوم کسان دی هغه لپاره موږ انتظام کړی چې هغه عمان ته لاړ شي. هلته کې سلاله ایئرپورټ دی خو هغوی وایي چې دلته کله ګوله نشته او اردن کې چې دي هغه کمپلیکیټډ دی. هغه کې موږ کوشش کوو چې جیبوتی ته لاړ شي.
پاکستان فوځ په تیراک کې د 15 مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کوي. لا قدرتی نورین سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې جنوبي وزیرستان یو شمیر سیمو ته د کډوالو د بیرته ستنېدو عمل دوام لري. د خبر پختونخوا په سواد کې پولیسو د سرکاري سکولونو چوکیدارانو ته د وسلې کارولو تربیه ورکول پیل کړی دي.
موږ د ټریفیک نه مطمئن یو خو موږ د خپل محکمونو نه مطمئن. زما د حکومت نه دا درخواست دی که په موږ باندې سکولونه ساتي او موږ باندې حفاظت کوي نو موږ دویم نوکر راځي.
د مومند ایجنسۍ د حلیمزو سیمې اوسیدونکي وایي د اوبو سخته ستونزه لري.
دلته زنانه چې کوم دي هغه په سرونو اوبه راوړي په څوکې په ګاډو کې او څوکې د خرومانې راوړي
وتلس کلي بي ټول ته نشته ډېر سخت تکلیف دی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې د سره اوسې. اوردونکو رپورټونو ته به هم ورزو خو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل چې د کرکټ ورلد کپ فائنل آسټرالیا ګټلې دی او دغه رنګي نیوزیلینډ ته یې ماته ورکړې ده. آسټرالیا د 104 رنزونو هدف په 3.1 اورونو کې پوره کړو او دغه رنګي د 2-3 وکټې وسوځې دي. اوس رپورټ پاکستان وایي د شپږ سو پاکستانیو لومړنۍ قافله د یمن له پلازمینې سنا څخه د هغه هیواد یو بل ښار الحدید ته رسیدلې ده او وطن ته یې د راوستو لپاره د پاکستان هوایي جهاز یمن ته روان شوی دی. نور تفصیل د سراج اهیر پر ریپورٹ کرو.
مشال ریڈیو سرا خصوصی خبرو کې د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز اوې چې د سنانا د شپږ سوا پاکستانیانو لومبه قافله الحدیده خار ته رسیدلې ده او دغه رنگ د دې خلکو پاکستان ته راوستو د پاره لومبه جاز ولېګلې شو. نوموړي زیاته کړه چې نورو خارونو کې ښکېل پاکستانیانو ته هم په مختلفو ځایونو د یو ځای کېدو ویل شوې دي، خو کم خلک چې د زیاتو خطرو سره مخ دي هغوی به اول راوستې شي.
دی اغید پارا مونگا انتظام کرده چه اگه عمان تلاشی حال تک سلالا ایرپورت دی کو اغید بایی چه ادلتا که لگوله نیشتا نو موقع سر اگه بای روڈ بزید اغید اگه یا سیمن فیکری دا اگه اونو ترامت کرده اور ادن که چی بی اگه لگ کامپلیکیٹر دی اگه که مونگا کوشی کو چی زبوتی تلاشی اگه حال تک ریمن سل کسان دی اور دا نور چی بی دا طول ردید ترازی اگه لارا که چکم کسان دی اگه مخیر روان دی رو بابا خیال کریمن اشپاگ وہ سو یا ویشوی
دا دی ترسنگ بیگا خارجہ سکتر اعزاز احمد چودری هم خارجہ دفتر کے مطبوع سره د خبرو په وخت اوی چې یمن کې د ښکېل خلکو وطن ته راوستو د پاره په کوټلې منصوبه عمل روان دی او کم خلک چې د هوایی جاز په ذریعه نشي راوستي هغوی پسې سمندري جازونه لیږل کیږي.
پی آئی اے کے جہاز کے علاوہ ہم ایک اور راستہ
دی وی د پی آئی اے د جازونو نا سربیرا مونږ یو بل لار رو باسو د کوم د پاره چې د پاکستان بهریه دو جازونه ځان لکړی دی. د جازونو کې د 2200 کسانو د ناستي گنجائش ته او د کې د خوراک څخه په ګډون هر قسمه اسانه موجود دی.
اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ سارا موجود ہے.
یادونه دا چې یمن کې د حالاتو خرابېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او خارجه دفتر د خپل خاریانو راوستو د پاره هلې ځلې توند کړې دي او وزیر اعظم د غلړ کې متعلقه چارواکو ته د ټولو وسیلو په کار راوستو امر کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان فوج د امالیکو څنګه یا ایس پی آر بیګاش په خبره کړې یوې خبر پاڼه کې دا وکړي چې د هیواد امنیتي ځواکونو د خبرټو عملیاتو په ترڅ کې په تیرا مستک کې د یوې نښتې پر مهال شاوخوا 15 وسلوال وجلی او له هغوی څخه د 10 تنو مړي یې په خپل ولکه کې اخیستې دي، خو د پوځ د دغې ادعا په اړه وسلوالو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. لسیمې پرې د مشالډیو خبریال فرح چنواری نو تفصیل کوي.
د پاکستانی پوز د اماړیکو ادارې آی ایس پی آر لخوا بیګا ماخام جاری کړه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خالی پورز د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا مستک کې ګڼ شمېر وسلوالو د امنیتي سرتیرو په یو چک پوسټ باندې برید وکړ چې دواړو خواوو ترمنځ پکې د سپکو درنو وسلو استعمال وشو او په ځوابي کاروایۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل شول او درې امنیتي سرتیری پکی جوبل شوی دی او امنیتی ځواکونه وای چې د وسلوالو لس مړی په خپل ولکه کې اخیستې دي. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې بیان صلاح الدین ایوبی د پوز دغه اداوی رد کړی دی او وای چې په دې نښتا کې د دوی یوازې 4 تنه جوبل شوی دي او دوی هم پوز ته زیانونه اړولې دي. د خیبر انتظامی چارواکي وای چې دغه لس مړی د شاکس جمرود لیویز مرکز ته راوړی دی چې تر دې دمه شناخت نه دی شوی او دلته یې خاورو ته سپارلې دي. یاد دی چې په دې وروستو کې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیراکو خیلو او دې سره اړوند سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل شوي دي او په دې سیمو کې پرله پسې د جټ الوتکو او توپخانې نه د وسلوالو پټنځایونه په نښه کیږي. دا په داسې حال کې دا چې دلته په تیرا کی لشکر اسلام، جماعت الاحرار او تحریک طالبان پاکستان وسلوال ڈل پیوزے د پاکستانی پوز پر زد د جګړې اعلان کړی دی او دواړو خواونا د مرګ ژوبلې متضاد دعوی مخې ته راځي او د دغو دعوو په آزاد توګه باندې سپیناوی نه کیږي. د ذکر وړ دا چې د خیبر ایجنسی د باړې برخه په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او دا کاخیلو قبیلې د بیکور شو خلکو ستنیدل ورته پیل شوی دی او پوز وای چې دوی افغان پولې ته نږدې د تیرا یو شمېر ځایونه تر خپل واک لاندې کړي دي او غواړي چې په باقی پاتې برخو یې هم د حکومت عملداری بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردن کو اڈان ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب فوزي عملیاتو نه وړاندې په جنوبي وزیرستان او سوات کې هم دغه څیر عملیات ترسره شوي ول. خو په دې ټولو کې یو خبره مشترکه ده چې د عملیاتو په اړه کره معلومات نه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په دغه عملیاتو کې خلک بې کوره کړل شوي او ځپل شوي هم دي. د مقالې غټې برخې لګولای زور
ډان ورځپاڼه د هیرکل شوي جنگ تر عنوان لاندې ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د رپورټونو تر مخه د شمالي وزیرستان جرګې ته فوج څو شرطونه ایښودې دي چې د هغې لاندې به کډوال ځینې سیمو ته ستنول کیږي. که څه هم دا یوه ښه خبره ده خو دا عمل تت ښکاري او د دې سربیره دا جنگ ورځ تر بلې هیرول کیږي. ورځپاڼه زیاتوي دا مهال د خیبر ټو په نامه فوجي عملیات او د کراچۍ اپریشن په ټولو بره دي. خو پخوا داسې ګنګوسی او اداوې کېدي چې د ضرب عذب په نامه فوزي عملیات تر ټولو لوی او د ترهګرۍ پر ضد مؤثره فوزي عملیات دي. خو د ورځپاڼې په خبره د دغو عملیاتو ژوند ټول نه میاشتې وو. دا لومړی ځل نه دی چې د حکومتي داوو او پروپاګنډې لاندې فوزي عملیات پیل کړل شوي ول چې وروسته بیا هیر کړل شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو نه وړاندې په جنوبي وزیرستان کې فوزي عملیات شوي وو. بیا د جنوبي وزیرستان نه مخکې په سوات کې فوزي عملیات شوي وو. په دغه ټولو سیمو کې د فوزي عملیاتو په اړه ډېری خبرې مشترکه دي او هغه دا چې له هغه ځینو څخه معلومات ختم کړل شوي، فوج په دغه سیمو کې د غیر اعلانیه مودې لپاره ځای پر ځای شوي او بیا له دغه ځینو څخه خلک بے کور کړل شوي او ځپل شوي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې په روانو فوزي عملیاتو کې له دغه سیمو څخه قبایلي خلکو نه ژمنې ترلاسه کړل شوي دي چې بیرته ستنېدل به په هغه صورت کې کوي چې مقامي خلک به ورپکې په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. په دې کې تر ټولو زیاته د تشویش خبره دا ده چې فوز او پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمواري لاندې قبایلو ته سزا ورکوي. په ادارې کې راغلي چې دې ګام سره په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستو بهیر د نامعلومې مودې لپاره شاته لاړ شي او د بنیادي حقوقو نه به هم سرغړونه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د جنگ لپاره ریاست په غیر ریاستي عناصرو تکیه کوله او بیا د اسلامي سختریزو مفکوره هغه عوامل وو چې دې اورته لمن وهلو. په قبایلي سیمو کې هم د دغه اور وجوهات یو شان دي. د پاکستان لخوا قبایلي سیمې د بفر زون ساتلو معنا دا ده چې پاکستان په افغانستان کې خپل اثر ولري او د دغه هیواد د اثراتو مخنیوی هم وکړي. داند ورځپاڼه لیکي چې په سمدستي توګه په قبایلي سیمو کې د ورپوکي توپ ختمول او د دغه سیمې خپل کنټرول کې راوستل کامیابه ستراتیژي نه ده، بلکې د دې لپاره د اوږدمهاله سوچ پکار دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د نورو برخو په شان قبایلي سیمې هم انتظامی او قانوني اصلاحاتو ته اړتیا لري. له شمالي وزیرستان نه د کره معلوماتو ترلاسه کولو لپاره باید پارلماني غړي، مدني ټولنې او رسنۍ پر حکومت فشار واچوي چې په دغه ځایونو کې سره واندي. ادارې په پای کې لیکي چې د معلوماتو ودرول به د ولس د ګټو پر ضد وي.
اردن کوتا سے ڈان ورځپاڼې مقاله اور دلو جو یو ور بیا ز تاسو یو مچ استرالیا د کرکټ نړیوال کپ په پینزم وار غټلې دي. استرالیا نن په ملبرن کې نیوزیلند ته د په وو وکټو ماته ورکړه او همدارز په پینزم ځل یې د کرکټ نړیوال کپ وو غټلو. همدارز نیوزیلند یو سل ادریاتیا رنزونه جوړ کړل چې دغه رنګې دغه ټول رنزونه استرالیا د 3.1 اورونو کې د 3 وکټو په تاوان پوره کړل او دا راز لا هم نیوزیلند ته او لا هم استرالیا ته یو سل یو بالونه پاتې وو چې دغه میچ وګټو په پنځم ځل یې د کرکټ نړیوال کپ ګټلې دي. اوس هم ساسل لپاره یو بل ریپورت لرو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان یو شمیر سیمو ته د کډوالو د بیرته ستنېدو عمل دوام لري. دا چارواکي د هغو مرستو یادونه هم کوي چې سیمې ته له بیرته ستنېدونکو خلکو سره یې کړې دي. د بشلډیو خبریال سلام مسعود نور تفصیل کوي.
پسلی وزیرستان کې د قبایلانو د قدرتي آفتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو تر لژلی په یو برښنایي لیک شو واضح کړی دا چې د سلی وزیرستان دوه تحصیلونو سره روغه او سروې کې مختلف کلیو ته د مسعود کډوالو د بیرته لېږدولو سلسله نن 14 ورځ هم په لاپسې جاری ده. په برښنایي لیک شو دا هم جوته کړی شوی دا چې په دغې دوران کې تر اوسه پورې ٹولے درے ذرا اوا ساوا یوش پہ تک قرآن چپکشے سوارلا ذرا اولا سڑیون شزے اوبا چون شامل دی پلو کلو کو رونو تا بیر تارا سے دلی دی سید عمر مسعود داہان لکلی دی چپ بیر تلش دولیو کا بالیانو کش موجود یو زر نہ ساوا شپیج او یا بچون تا دے گزن او دنور رنزونو نا دش غورن پغارز دے ویکسینو ساز کی ورتشلی استانے ہاں ورتا لگاولے شوی دی اغوی دا ہاں ورشوالی دی چھ بیر تا تلون کی کبالیون دا دے ہر رجیسٹرڈ قرآنائی پسار پنزویشت او لزارا کلدارو اے ٹی ایم کلڈونا او سیمونا ہاں ورشلی شوی دی یادا دیوی چھ دے مسود کبالیانو دے واپس لیش داولو دا غی والا سما مرحلا دا چھ دے کومی لڑائی با دے روانم یاشتے تر یو در شمی نیٹے پورے پلا پسے جاری وی سیلاب مسود مشال ریجو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو سوات ته د خبر پختونخوا په سوات کې پولیسو د سرکاري سکولونو چوکیدارانو ته د وسلې کارولو تربیه ورکول پیل کړی دی. پولیس وایي دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د سوات ښوونځي له وسلوالو بریدونو خوندي کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سوات کانجو ټاؤنشپ کې د پولیسو له اړخه د سیمې 2000 سکولونو ساتونکو ته د وسلې چلولو روزنه روانه ده. ته کې د سرکاري سکولونو څوکیدارانو ته د وسلې چلولو عملی روزنه ورکول کېږي. روزنه اغستل کې وایي چې دې سره دوی کې پوره پوره اعتماد راغلی دی.
زما نوم سمیع الله دی. هم د سر باندې په سر باندې سکول کې مې ډیوټي ده. اوس تر راغلی ټریننګ لرل دي. دوی را تر ټوپک مو په کو دا چلنه خو مخ کې لیدلی خو لکه ډزې مازې پیونې دي کړي. اوس ټریننګ را الله کو ډزې دا موږ په ټوپک وکړي. اوس په ان شاء الله مقابله کولی شو.
زما نوم جی بچواس خان دی. جی پی ایس ډیری چنګلالی سکول کې کلاس فور ایم جی دیر ٹریننگ سره زمونږ پوره تجربه شو. موږ د پاکستان د پولیس ډیر شکریا ده کو چې موږ له دا مقرره کړه ځکه چې په دهشتګردۍ کې زمونږ ډیر سکولونه خراب شي دي. اوس چې دا ټریننګ موږ حاصل کړو دې سره زمونږ پوره دغه شو.
ولې بلخوا د سکولونو څوکیدارانو ټولنې اتحادیې مشر سید خطاب وایي چې هر سکول کې صرف یو څوکیدار وي او سلیری ساعته پرې څوکۍ کوي نو ځکه دغه ساتنه کې مشکلات را مخامخ دي.
موږ د ټریننګ نه مطمئن یو خو موږ د خپل محکمول نه مطمئن ځکه چې دا ټوپک موږ غاړې چورې زما یو څوکیدار دی. دته وایي چې تب هم د شپې ډیوټي کوي به د ورځې کوي نه که ماته د سهار نه د ټوپک غاړې دا چورې نو ما خو د شپې شپه څوکیده کړې ده. لیا زما د حکومت نه دا درخواست دی که په موږ باندې د سکول نه ساتي په موږ باندې حفاظت کړي مالګې دویم نوکر راځي.
د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت چې په دغه مقاد روزنه اغستونکو جایزې ته راغلی و وایي چې د سکولونو حفاظت لپاره دوی او د پاکستان فوج هم سیمه کې موجود دي.
چونکه موږ سکولانو وسایل کم دي نو هغه مد ان شاء الله دغه وسایل باندې به موږ کار کوو. او څنګه ما مخکې ویله آلریډي صرف دا نه دي چې چوکیدار باندې دی دي آلریډي دې سره کنډکټیډ سیستم دی ایس او ایس الرٹ سسٹم دی باندې پولیس ریسپانس دی دالتم بازی آرمی دی فرنٹیئر کور دی واډ کلیکٹیو ریسپانس دی موږ غږ دی سر.
د سوات پولیس وایي چې تر دې دمه دوی د 1500 نه سیوا چوکیدارانو ته د وسلې چلولو او مرمت کولو روزنه ورکړې ده. او دغه رنګه د ټولو سرکاري سکولونو چوکیدارانو ته چې شمیرې د 2000 نه سیوا ده د ماشومانو او سکولونو حفاظت لپاره به روزنه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې له مخې د هیواد د صوبې په بیلابیلو برخو کې له پرون راهیسې بارانونه شروع شوی دی او دغه رنګې دا لړۍ به دوام لري. دا چې دغه بارانونه په فصلونو څه اثرات غورځولی شي تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه کم بارانونه د خیبر پختونخوا بیلابیلو برخو کې وشو هغه زیانمن نه بلکې ښه باران نه و. او دې بارانونو سره غټو سیندونو کې د سیلاب خطر نشته. ولې په پختونخوا کې ځینې خوړونه داسې دي چې هلته کې د اوبو کچه سیوا کېدی شي. او دغه لړ کې دوی متعلقه ضلعو او ادارو ته وارننګ هم جاری کړی دی.
سندونو په غاړه چې کوم خلک دي هغه خو څه داسې خطره نشته چې سندونو کې سیلاب راشي. هو دا خوړونه لکه دا پېښور کې چې بوډمۍ نالۍ شوه یا نوخار کې داسې سلو پنځه خوړونه دي یا بیا سوات کې داسې واړه واړه خوړونه یا نالۍ داسې شته چې هغه بادیانو منځ کې یا بادیانو سره کېدېږي نو هغه علاقو دپاره مونږ وارننګ جاري کړو.
بلخوا د کر کروندې ماهر محمد خان وایي چې دا بارانونه د سبزیانو او میوو لپاره ګټور دي. ولې د غنمو او تماکو لپاره دا زیانمن کېدی شي؟
زمونږ کوم خان سایډ دی بنو سایډ دی هلته کې غنم فصل چې نقصان رسوي باران شي ایک دم پسی آسمان شین شي او موسم گرم شي نو بیا نقصان کم وي خو که فرض کا باران شي او درجه حرارت کم وي نو دې کې د زمونږ غنمو باندې د سوخي مرض دی د دې حمله زیاتېږي بل غنم ګران شي د غورځېدو خطرې وي.
نوموړي زیاته کړه چې داسې موسم کې باید زمیندار د بخور نه او په غنمو کې د بیمارۍ لګېدو په صورت کې په پټي کې د ګرځېدو نه ډډه وکړي. پامول دا چې د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پرونه شروع شوه د بارانو دا لړۍ به ټول خیبر پښتونخوا کې د چترال نه تر ډیر اسماعیل خان پورې دمه دمه سره دوام لري چې ور سره به موسم هم یخ وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو مومند اوجنسی ته د بره مومند اوجنسی په حلیمزی تحصیل کې د اوبو د نشټوالي له کبله ځای میرمن او ماشومان د لری پروتو سیمونه په خپل سرونو په اوبو راوړلو مجبور شوې دي. نور تفصیل د سیمینا زموږ همکار شانواس ترک زیرا کوي.
د حلیمزی باروخیلو سیمې زنانه او ماشومان ډیر د لور پروتو کلیونه د خرو په بانګو کې اوبه راوړي او وای چې زنانه سحر اوبو لاړې شي نو بیا لږو زیات دوه غنټې پسته د اوبو ډک لوخه کور ته واپس راځي.
زما نوم ارشد محمود دی. دلته زنانه چې کوم دي هغوی په سرونو اوبه راوړي، په څوکې په ګاډو کې او څوکې د خرو باندې راوړي. دلته د اوبو هر وخت تکلیف وي، هغې مسله اوسه پورې حل نه شو.
د باروخیلو سره نږدې کوم کوم کلی آباد دی چې ورته د اوبو دغه ستونزه پېښه ده؟
زما نوم دی ګلولي. د باروخیلو ډېر زمونږ دا کوي یاو دیواله او تلاس کلی بی ټول تا نشته ډیر سخت تکلیف دی ته نو وړي کی بز یو ځل بل نه غریبانان سرونو راو یو.
دا حکومت لخوا په سلطان خیلو سیمه کې یو شمسی ټیوبل جوړ شوی دی، ولی په نورو سیمو کې د اوبو کوم سرکاري سہولت لا هم نشته دی.
زما محمد ارشاد نوم دی. تقریبا دلته چکیان چکم دي 100 100 غز پورې واده شي، خو بیا د اوبو ز تکلیف دی زکه چې بجلی نه وي او چې بجلی نه وي بس ماشين باز و خراب شي نو بس بیا د اوبو ز تکلیف ښه کی د غرونو راوړي په خرو باندې راوړي. دلته کې زمون دی وارو خو کې تقریبا چې وطنه هکلی دی.
دا محمود جنسی په اته وړو تحصیلونو کې یوازینې حلیمزی تحصیل د اوبو د نشوالي له وجې د ستونزو سره مخ دی او غرونه شار دي چې نه پکې کروندې کېږي او نه پکې بوټي کېږي. ولې د سرکاري چارواکو په وینا د حلیمزو په تحصیل کې اوبه نشته نو همدغه وجه ده چې په دغه سیمه کې د ټیوبویلونو کویان هم کامیاب نه دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکدی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
له سی این بی سی ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې پخوانی افغان ولسمشر احمد کرزی وایي که څه هم دا مهال په افغانستان کې داعش وسله واله ډله شتون نه لري، خو د ده په خبره یو ورځ به راشي چې طالبانو جنډه به د داعش په توره جنډه باندې وربدله شي او کېدای شي چې په افغانستان کې موجوده وسله وال په داعش ډله ورداخل شي. نور تفصیلو لګېدمې وروسته ورو له سی این بی سی سره په خپلو خبرو کې پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی ویلی دی چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې موجودګي نه لري ځکه چې دا ډله د چا لخوا بنیادی ملاتړ نه لري. د ده په خبره په افغانستان کې داعش ډله هیڅ وجود نه لري او د شتون پړای تشې اوازې دي، خو د دې مطلب دا نه ده چې داعش ډله په افغانستان کې ځای نشي جوړولی. نوموړی وایي تاسو به وګورئ چې یوه ورځ به طالبان د خپلې ډلې نوم په داعش وربدل کړي ځکه چې نوم بدلول ډیر آسان کار دی. حمد کرزی وایي داعش په عراق او شام کې ځکه ځای جوړ کړو چې د چا لخوا ورته ملاتړ ترلاسه وو. له سی این بی سی سره په خپلو خبرو کې پخوانی افغان ولسمشر یمن جګړې ته په اشاره وایي چې شخړې یوازې په خبرو هواریدې شي. د ده په خبره په افغانستان کې د څه باندې لسیزې جنګ وروسته اوس هم ښکاري داسې چې سل په سله امن به یوازې د خبرو د لارې راځي. نوموړی وایي ترګري د پوځي کمپاینونو نه بلکې د خبرو د لارې کمیدې شي. حمد کرزی وایي باید چې د ترګري او سخت دریځۍ د مخنیوي په تګلارو کې مثبت بدلون راوستل شي. نوموړی وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد اوږد جنګ وکړو، خو بیا هم په افغانستان کې ترګري شتون لري. کرزی وایي د وسلوالو مرکزونه په پاکستان کې دي او پر ضد یې جنگ په افغانستان کې روان دی. نو د په خبره ځکه ترهګري نه ختمیږي. افغان ولسمشر هغه ټول خبرونه بې بنیاده وګرځول چې ګینې هغه کومه ذهني ناروغي لري. همداراز کرزی وایي په سیاست کې د هغه د بیا راتلو هیڅ امکانات نشته. نوموړی وایي هغوی نوی نسل او نوی ولسمشر لري او غواړي چې په افغانستان کې سیاسي عمل دوام وکړي. تاسو د سین بی سی مقاله اوریدل اوس هم وخت شوی دی. د نیمې بجې او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلی. راځه چې لاود خبرونه لنډیز وکړو.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په یمن کې ګیر شوخوا شپږ سوه پاکستانیان لومړی قافله له سنا څخه الحدیده ښار ته رسیدلي. نوموړي دا خبرې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. د پوست لخوا پرون خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر په لرې پرته تیرا مستق سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یوه ډله په نښه کړې چې پکې پنځلس وسلوال وژلي او درې پوځیانې هم ژوبل شوي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند د پوست دغه ادعاوې رد کړي دي. د خیبر پختونخوا د بنو ضلعي چارواکي وایي له شمالي وزیرستانه د بې کوره کړل شوو خلکو د بیرته ستنېدو بهیر به د مارچ د یو دېرش نېټې څخه پیل شي. د بنو ضلعي چارواکو لخوا پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې اعلامیې کې ویل شوي دي د دې کډوالو بیرته لیږلو لپاره د کرایې ګاډو بندوبست شوی دی. د کورنۍ په سر به ورته 500 روپۍ ورکول کېږي. د چک جمهوریت چارواکي وایي چې په پاکستان کې تختول شوی د چک جمهوریت دوه جنکې خوشی کړل شوی او خپل کورونه ته رسیدلی دي. دا خبرې د چک جمهوریت وزیر اعظم سی ټی 24 ټلویزیون ته کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن ویلي چې د مارچ میاشتې مهلت ختمېدو نه وړاندې 90% امکان شته چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په خبرو کې سیاسي موافقې ته ورسیږي. د تیونس واکونو د هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوال وژلي دي. د عملیات دغې کارروایانو برخه ده چې په بردو میوزیم د بریدرستو پیل شوي دي. او د آسټریلیا نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ نړیوال کپ په لوبه کې آسټریلیا فائنل لوبه وګټله او نړیوال کپ یې یوړو. نیوزیلینډ آسټریلیا ته د 143 رنسونو هدف ورکړی وو چې آسټریلیا په 2/3 اوور کې پوره کړو او وو وکټو سره وګټله. دا پنځم ځل دی چې آسټریلیا د کرکټ نړیوال کپ ګټي.
اذنکو خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کوو. سم له اجمل سره سم وار رسیدلې د اونیزې خبرونې د مشال مرکه. په خبرونه د مشال مرکه کې نن په کوټه کې لیکوال او شاعر پروفیسور محمود یاسر مرکه لرو چې په کوټه کې زموږ همکار خدانور ناصر سره خبرې کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په دې سټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده.
قدرمن رودونکو له خبرونه د مشال مرکه سره بیا هم خدای نور ناصر ستاسو په خدمت کې یم. او خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې له لیکوال او شاعر پروفیسور محمود ایاز صاحب سره کوو. پروفیسور محمود ایاز صاحب تر ټولو مخه ډیره مننه او ستلی مسی درته وای په خبرونه د مشال مرکه کې.
زه دراول سالوال دې ته
به خدای په خیر یې ډیره مننه قربان وسم. ایاز صاحب په خبرونه فایل به تاسو د پیدایښت نیټې څخه وکړو. استاسو پیدایښت کله او چیرته سوی دی؟
زه خو مطلب په 1955 د مې د میست په 15 نیټه ماستر کې کړولې دي په لورلای شهر کې.
په بوري کې.
په بوري کې بالکل. نو دلته پیدا سوی ما او لکه تاسو خبر یاست پروفیسر ابنو اسماعیل صاحب او ارواشاد سید ګوار صاحب زما مشران رونه دي. هغه هم شاعران او ادیبان دي.
له ادب سره مونږ لري په پښتو ادب
کې. نو ابتدایي تعلیم چې دی ما لته د لورلای په یو پرایمری سکول دی په دغه روډ باندې او په مسجد روډ باندې پرایمری تعلیم مالته وخی او دغه ورسته بیا د لورلای های سکول دی باغ کی میٹرک وقی بیا رب نواز مائل صاحب د دخی انٹر کالج پرنسپل سو نو بیا غزل جان سر بوتم ول دا فیچر حالت دا زمال انٹر کالج زخ وقت
دخی
او نو یول سم دول سم یلت پاس کی دا غورست بیا بی بیا ما پلور لای ڈگری کالج کی وقت بیا پونتون تر لو دلت سوشیالوجی عمرانیات ټولن پوهنه چې ده په دغه کې ماستر ډیګري ترلاسه کړه نو بس دغه زما مطلب ابتدایي سلسله ده او تر دا ځایه پورې راورسېدم.
او آیا صاحب دا درته یاد دي چې لومړی شعر مو کله ولیکه؟
یار غالبا اول غزل ما خو وختي ولیکله زه د بی ای سټوډنټ وم د ثرد ایئر کې او زما اول غزل په دغه کې چاپ شو پښتو اواد اخبار سلطان ارواشاد سلطان سایبر صاحب پښتو اخبار چلاوی دلته لکوچ زخه زما اول غزل په هغه اخبار کې چاپ شو او اول مطلب یې یاته ده چې سترګې قاتلې دی ویده بنشي بل اسکروټی د سړې بنسي نو دا مطلب یې یاته ده دا زما اول غزل وشې له اواد اخبار زخه چاپ شو نو دا غوړسته خو زموږ کور خو
ادب کور
بالکل ادب کور خو بلکې ادبی لټخانه و زما خیال دی له شاوخوا سیمو څخه له کوټې له پېښور له کوهاټ له کراچۍ او دارنګ له افغانستان ښه نوموړي خلک لیکوالان منورین ادیبان او مؤکر شخصیات دا به زموږ کور ته راتلو نو زه به خامخا شاعر یا ادیب جوړېدم ولې چې زموږ اکثره مېلمانه چې و دغه مطلب لوستلي خلک و هر وخت به زموږ په بیټک کې یا زموږ د مېلمنو په کوټه کې یا به مشاعره وه یا به ادبي مباحثه وه یا به د پښتو ژبې په حواله باندې یو بحث روان و نو هر وخت چې به سید ګوهر صاحب کور ته راتلی یا به پروفیسر ابنواز مایل صاحب کور ته راتلی نو یا به کتاب ورسره و یا به کتابونه و یا به رساله وه ما بل شی له هغوی سره نه دی لیدلی او چې کتاب به یې راخیستی وي تر دا انده پورې عشق له کتاب سره چې پر لارې به را روان وي کتاب به ویلی نو بهرحال زه به خامخا دا فیلډ ته راتلم.
پروفیسر محمود ایاز صاحب تر اوسه پورې ستاسو شعري ټولګې څومره دي او په نثر کې مو هم کار کړی که نه؟ که دغه زموږ اوریدونکو ته لږ هغه به تفصیل ورکړي.
زما خو تر اوسه پورې دوې شعري مجموعې راغلي دي تڼاکې د خیال اوله شعري مجموعه ده او دویمه شعري مجموعه مې ده بیا زه هم په سایه بدل شوم.
بیا زه هم په سایه بدل شوم تڼاکې د خیال کله له چاپه راووته او دا اوس د دومه کله
خیال چې ده په 1999 کې مخپره شوه او دا دویمه مجموعه چې ده دا زما په 2006 کې چاپ شوه.
صحیح.
جی دریم مجموعه مې مستیاره ده خو انشاءالله زر به منظرې هم ته راشي. او د دې علاوه زما څلور کتابونه نور دي. یو د مازیګر چارسو هغه نړیوال شعرونه دي او د دا ځای مطلب د اردو چې کوم ښه شاعران دي د هغو شعرونه ما منظوم پښتو ته راژباړلي دي. او هغه کتاب چې دی بینوا فرهنګي ټولنې د کندهار هغوی راته چاپ کړي هغه د مازیګر چارسو په نامه چاپ شو. بیا مې یو بل کتاب چاپ کړي هغه بیا د عربي جدید شاعران دي د عکس په نامه هغه بیا غزنوي چې کومه خپروندوی ټولنه ده د غزنوي کتابخانې والا چې دی هغوی دا کتاب را چاپ کړي. یو مې رپورتاژ چاپ شوی دی یو ادبي دوره موږ وکړه دا موږ د پېښور خواته ولاړو نو لاچې کوهاټ پېښور چارسده شاوخوا مردان نو هغه د سفر حال دی بلکې حال نامه ده غم مولی کلا غم چاپ سو. او یو کتاب بیا د نتشه فریدریک نتشه دی دغه آثار او احوال هغه مطلب مجموعی چې کم کار دی دغه دا کتاب هم زما چاپ سوی دی د پښتو اکیډمی پټ را چاپ کړی دی. زما خیال دا دی ک په جنوبی پښتونخوا کې د نقد په اړه یو چا ډیر کار کړی وي نو په هغه یو څو کسانو کې به زما نوم هم وي. نو ما یو کتاب اوس برابر کړی دی چې په پښتو شاعری باندې د وجودیت اثرات وجودیت یو تنقیدی دبستان دی د هغو خپل نصریات او خپل عقاید دی او خپل مخصوص اصطلاحات دی د هغو د نظریاتو عقایدو او د هغو د اصطلاحاتو په رڼا کې ما د پښتو چې کوم تکړه او وتلي او نوموړي شاعران دي هغه ما لس دول شاعران مطلب منتخب کړي دي او د هغو شاعري چې ده ما د هغوی د عقایدو نظریاتو او اصطلاحاتو په رڼا کې ما د هغوی شاعري ډسکس کړي ده. دا 4500 صفحې کتاب دی په پښتو کې تر ننه پورې یوه پښتانه هم په دغه نظریه یا د دغه دبستان په اړه زما خیال دی یو کوچنی مضمون ګوټی بیلم نه یې لیکلی. ما پوره کتاب لیکلی دی او 4500 صفحې دی. انشاءالله دا به خپور شي.
محمد ایاز صاحب دا وخت تاسو دلته نږدې د کوټې له شاعرانو سره چیرته په ادبي محفلونو کې په مشاعرو کې ګډون کوئ که نه؟ څنګه دي دلته ادبي ملګري سره راغونډېږي که نه کله په مشاعرو کې کله په ادبي مجلسونو کې؟ نه
او ولې نه. خبره دا ده دلته مطلب شعر ډېرې شعر غونډې کېږي د پښتو ادبي غورځنګ د صادق ژړک یوه ټولنه ده هغه ډېر ښه نشستونه وکړو غټ غټ تقریبات یې وکړو هغو ته به زه تلم دا ملګري لیکوال باقاعده 15 ورځنۍ نشست کوي د دوی غونډو ته ورتلم دغسې نور هم څو ټولنې شته د هغو غونډو ته هم تللی یم او ښه دي تقریبا ادبي نشستونه کېږي ناستې پاستې کېږي خو بهر حال د ادبي ټولنو د کار او زیار په حواله زه لږ خاشه غیر مطمئن یم هغه په دې چې ادبي ټولنې خو موږ جوړوو خو په دا نه یو خبر چې ادبي ټولنه کم اهداف لري یا څه هدفونه لري. زما خیال خو دا دی چې ادبي ټولنه تر څو پورې چې ښه لیکوالان ښه شاعران ښه نقادان ښه محققین پیدا نه کړي نو زما خیال دا دی چې داسې ادبي ټولنې زه نوم نه اخمه چې هره وایي هغه له حاصله ده د هغې مطلب څه خاص نتیجه نه رابرسېره کېږي. خو د یوې ټولنې ذکر زه په دې کوم چې پښتو ادبي ملګري یوه ټولنه د لورلایی بوري
خیر محمد عارف صاحب
بالکل او پروفیسر رب نواز مایل صاحب دی خیر محمد عارف صاحب دی ارواشاد سید گوهر دی دغه یوې ټولنې ډېر کسان پیدا کو چې زه نمونه درته واخلم نو انشاءالله ته به هم د دې حقیقت اثبات وکړي چې پروفیسر رب نواز مایل صاحب سید گوهر صاحب سرور سودایی سید خیر محمد عارف سهیل جعفر افضل شوک رازق فهیم عارف تبسم او محمود ایاز زستاپ مخکې ناستیم یعنی تقریبا داسې 10-12 کسان دغې ادبي ټولنې را پیدا کړي دي او دا د دغې ټولنې دغه خلک نن په لره بره پښتونخوا کې خپل خپل نوم لري خپل خپل مقام او تشخص لري. نو زه دا یم چې دا ډېره لویه خبره ده او ټولنه باید چې داسې وکړي.
محمود ایاز صاحب تاسو له دې سره چې شاعر او لیکوال یم یاست تاسو ذکر وکړ چې تاسو د ټولنپوهنې یو پروفیسر هم وی دغه د پروفیسر په هیڅ مکله کار پایل کړل لیکچرر په هیڅ باندې کله مسرکاري دنده پایل کړو چیرې پاتاس وی په دې
زه په 1900 کې د لیکچرر په هیڅ ما مطلب جاینینګ وکړ په خوزدار ډیگری کالج کې د بلوچستانو علاقه ته مطلب اول وره مالته جاینینګ وکړ او د لیکچرر په هیڅ مخبل وظیفه شروع کړ او بیا د هغه وروسته زه دغه تر عالم کوټ تر بدل سوم بیا اسټنډ ډایرکټر ایز اسټنډ ډایرکټر زر عالم بیا مدل ته جاینینګ وکړ په د ډایرکټریټ افیس کې دلته مطلب دا کالجونه چې وو مطلب د بلوچستان ټول کالجونه وو دا تر موږ لاندې وو د دوی بهره مسله وه نو دا به موږ مطلب د دوی دا مسایل به موږ حل کول. د هغه وروسته بیا زما خیال دی رالم ډیګري کالج کوټې ته بیا ژوب ته بدل سوم شپږ نیم کال مې په ژوب ډیګري کالج کې اوسو بچیان مې هلته یووړل بیا مې په ژوب کې مطلب هلته له شاعرانو سره باقاعده ناسته ولاړه سوه او هلته ما ډېر ښه رول پلی کړی او د هغه ځای د شاعرانو او ځوانانو او زلمیانو شاعرانو روزنه او تربیه مې کوله او اوس هلته په ژوب کې هم ښه نومونه پیدا شوي دي لکه بارکوال میاخیل دی که نه او داسې محمد حسین هنرمل دی دغسې داود بخمند خیل دی نور هم ځینې ځوانان شاعران شته چې هغوی مطلب تکړه شوي دي. بیا له ژوبه بېرته راغلم دلې کوټې ته اوس په ډیګري کالج کې یم بس اوس مې کال یو نیم کال پاتې دی زیات ریټایرمنټ ته تیار یم.
آیا صاحب تاسو په بیل بیل سیمو کې پاتې سو یوه سیم تاسو د ټولنپوهنې استاد یاست پښتني ټولنې ته څنګه ګورئ که څه هم دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی هغه د څه شي کمای دی که نه پښتني ټولنه کې چې هغه تر نورو ټولنو شاته ده د ټولنپوهنې د استاد په حیث باندې په دې باندې څه وایي؟
زما خیال دی تر ټولو لوی تریخ حقیقت خو دا دی چې پښتانه له کتابه څخه لیرې دي تر څو چې مثال دوی کتاب ته نږدې نسي په دوی کې کتاب دوستي پیدا نسي تر څو پورې چې دوی تعلیم خوا ته متوجه نسي زما خیال دا دی چې د پښتو ټولنې پرمختګ یا ترقي دا امکان نه لري. نور پښتانه په خپله مطلب دونیا عجبه خلک دي زه مطلب په ژوب کې چې اوسېدم ته یقین ومنه ما هغه ژوب بازار نه بللی زما په ذهن کې دا و چې دا باقاعده یو ډېر یو ټیپیکل کلی دی یو ډېر روایتي کلی دی د دوی خپل روایت دی خپل اصولونه دی خپل یو روایتي نظام یې دی او د هغه روایتي نظام ته هغوی دا خپل ژوند کوي. مثلا زه به د مثال په توګه درته ووایم چې کله کله به موټر کې موږ بازار ته رالو نو زموږ مخ ته چې به کله یو بل موټر روان وي نو چې به هر موټر والا مخ ته ودرېدی او بل موټر والا به ورته رالی نو بیا به دوی دواړه څنګ پر څنګ ودرېدل په بازار کې روغبړ به یې شروع کړي بیا به مسلسل خپله سمه دمه ګپه شروع کړه او که به چېرې تارن ورکړي په دې به خپ پکېدی هم او بیا به نور د مجلس خوښاوي چې ته به اوس درې د زموږ مجلس نو مطلب داسې ډېر داسې روایت پکښې و مطلب دا ځای په خلکو کې نو د هغوی خپل یو نظام وي د هغه نظام ته دوی خپل ټولنیز ژوند کوي. نو بهرحال پښتانه خو مطلب ډېر ښه ذهنونه لري دغه تجزیه خو زما شته چې دا د موسخیل ته زه تللی یم
دا زموږ ډېره شاته پاته سیمه ګڼل کېږي
او د هغه ځای خلک مطلب دا چې مثال ډېر عجبه دی بالکل د عقل او د شعور لخوا مطلب ډېر پاته خلک دي خو زه دا یم چې بایي دا پاته خلک نه دي دا صرف له کتابه لیرې دي. یقین ومنه زه له ډېر سیده ساده موسخیل سره کښېناسته یم دارنګه وراسه یې راته کړې ده دارنګه پښتو یې راته کړې ده زه یم یو فلاسفر یو ډېر تعلیم یافته سړی یو ډېر لوستلی سړی بله هم دا رنګ خبرې نه وکړي نو زه به ډېر ځینې انسپایر شوم چې بایي دا هغه مسخیل دی چې خلک دا وایي چې بایي دا په یو شي باندې نه پوهېږي دا ډېر مطلب پاته خلک دي دا خو دا رنګه پښتو وایي ګس ریزه نه سم ویلی. نو بهرحال پښتانه چې دی زه خو په خپل له پښتنو څخه دغه توقع لرم چې دوی د تعلیم خوا ته متوجه شي کتاب سره مینه باید چې دوی پیدا کړي او په خپلو بچیانو او په خپلو ورونو او د هغو صحیح ترجمانی او نمایندګي وکړي او دوی د تعلیم خواته چې دی مطلب د خپل بچیان چې دی دا مطلب راولي او په سکولانو او مکتبونو کې داخل کړي انشاءالله پښتنو کې به ډېر لوی لوی شخصیات پیدا شي.
آیا صاحب اوس به راسو ستاسو د غزلو خواته که زموږ اورېدونکو ته خپل یو کلام واوروي نو خو ډېر خوند وکړي؟
ولې نه، د یو غزل څو شعرونه دي چې په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند
په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند
ګران دی په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند
ډېر ښایسته
په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند ګران دی په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند په پټه خوله سره تېرېږي مرورې سایې
په پټه خوله سره تېرېږي مرورې سایې
نه ښکاري خدایه د دې ښار په سړکونو کې ژوند
ډېر ښایسته
او دا یو احساس مې چرته مړ نه کې بیرېږمه ډېر دا یو احساس مې چرته مړ نه کې بیرېږمه ډېر کم تر مرگ ندی په دې مړه او ماشامونو کې ژوند او لکه تر خاورو لاندې سو هغه رښتینی تعذیب چې تیراوه موږ په خندا په څراغونو کې ژوند او غواړي دعا وینې اسمانه د لاسونو کاڼي غواړي دا کام هم د ښکلا په محرابونو کې ژوند او خدای له اسمانه د ایاز و لیونتوب ته ګوري چې لټوي په دې ستومانو ماښامونو کې ژوند په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند ګران دی په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند
ډېر په زړه پورې ډېر ښایسته مننه آیا صاحب تاسو یو مشر شاعر یاست دې سیمې مخکې تاسو د ټولنو ذکر وکړ د ادبي ټولنو چې دلته دي هغه وایي چې تاسو وایاست هغسې کار چې په کار د دوی کړی وایي هغسې یې کړی نه دی پښتانه لیکوالانو شاعرانو آیا هغوی خپل هدف ته سم روان دي هغوی خپل کار په مخه سم اخیستی دی او کیا
دا خو دې مطلب ډېره مهمه پوښتنه وکړه زما چې مطلب کومه مطالعه ده له زه په دې اړه خپل چې کوم شخصي فکر لرم هغه دا دی چې په پښتو ادب کې په دوو میدانو کې بلکې په درو میدانو کې ښه کار سوی دی مثلا یو پښتو شاعري ده یو فکشن د فکشن میدان دی مطلب ناول او لنډه کیسه او دغسې د تحقیق په میدان کې هم مطلب پښتنو لیکوالانو مطلب تر ډېره حده پورې مطلب ښه کار کړی دی خو په پښتو ادب کې مطلب په شاعري کې او په فکشن کې ځینې شیان دارنګ سته چې هغه ډېر د لوړ معیار دی او هغه موږ د دنیا له عالمي ادب سره هم مقایسه کولی سو په پښتو شاعري کې مطلب ځینې شاعران دارنګ رابرسېره سوي دي چې هغوی ښه کار کړی دی خو زه دا یم مطلب که پښتانه همدغسې روان وو نن سبا ګور نړیوال کلی دی کتاب هر ځای اویلیبل دی نیټ دی له نیټ څخه سړی ډېره استفاده کولی شي نو زما خیال دی وجه هم دا ده چې نن پښتو شاعري او پښتو لنډه کیسه او ناول دا ډېر مخ په وړاندې روان دي او انشاءالله زه دا توقع لرم چې نور به هم پر مخ ولاړ سي ویل کېږي دارنګه چې د دویم جنګ عظیم په رد عمل کې چې دی د دنیا ښه لټریچر چې دی هغه په منظرې هم ته راغلی دی خو زه که یوه دعوه وکړم انشاءالله دا مبالغه نه وي زه بیا دا یم د پښتنو پر دا سیمه چې کوم دېرش کلن جنګ وسوی یا کوم دا ناتمام اور چې بل سوی دی او یا دا نه ختمېدونکې شخړې چې دلته پاتې سوي دي یا دا مځکه او دا دیوالونه چې په وینو لړل سوي دي د دغه ناتمام جنګ پر دې عمل کې دومره ښه لټریچر چې دی په پښتو ادب کې سته خو دا زه چې ډېر مایوسه یم د هغه لویه وجه دا ده چې موږ نقادان نه لرو یعنی هغه خلک نه لرو چې هغه زموږ دغه تخلیقات چې دی زموږ دغه لیکنې چې دی د دغو تنقیدي جاج واخلي یا کره کتنه یې وکړي یا له دغه څخه نورې نکتې او نوي خبرې راوباسي او دغه زموږ لټریچر چې دی دا وژباړل سي او د دنیا و نړیوال ادب ته ورسیږي نو زما خیال دا که چیرې مطلب د مغربي ټولنو لیکوالان ادیبان دغه شیان وویني هغه به ګر سره اریان سي چې دا خو ډېر نادره مطلب تخلیقات دي نو خبره دا ده زموږ تخلیقات چې دي څېړل سوي نه دي بس دغه لویه ستونزه ده دغه زموږ لویه المیه ده کنی دلته ډېر ښه ادب تخلیق سوی دي دارنګه عجبه عجبه شعرونه دي چې په یو شعر باندې پوره پوره کتاب هم لیکل کېدای سي زه یو خپل یو شعر درته یایم چې مړ مې خپله تنهایي نه کې ویرېږم مړ می خپل تنهایی نه کې ویریږم هم کلام یې مله تاثر دیوال نو اوس که نن اردو شاعري راواخې او انګریزي شاعري راواخې او ډېر ماډرن شاعري راواخې نو زموږ دغه پښتو شعرونه مطلب په هره سطح له هغوی سره دغه
آیا صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا هغه ده چې دغه په د دې سیمې په ځوانانو کې اکثره ځوانان چې له شعر ادب سره مینه لري هغه اکثره د شعر شاعرۍ خواته دي، په نثر کې ډېر کم دي. ټولو هغو شاعرانو ځوانانو ته هغه که له ادب سره مینه لري که شاعران دي او یا هم په نثر کې کار کول غواړي هغوی ته به مو پیغام څه دی مشر شاعر په حیث؟
اصل خبره دا ده چې زموږ زیات شاعران او ادیبان چې دی له پښتو شعر سره تړلی دی، دا زه بالکل له تا سره منم. د نثر خواته ځکه نه دي متوجه چې د نثر کار چې دی هغه تر شعر هم زیات ګران دی، زیات سنجیده کار دی. زه دا نه وایم چې پښتو شعر چې دی هغه غیر سنجیده دی، هغه سنجیده دی خو دا تر هغه هم زیات سنجیده دی او ګران کار دی، د سرخوږی او د کړاو او د دغه کار دی. نو له دې وجې هم مطلب دا ځوانان شاعران چې دی د نثر و خواته نه راځي. یو خو دا خبره ده، دویمه دا خبره ده چې هغه مطالعه نه کوي. زموږ په پښتنو لیکوالانو کې د مطالعې رجحان کم دی ډیر، نو دغه مطالعه چې نسته د دې یو لویه وجه دا هم ده چې ځکه هغوی د نثر و خواته نه دي متوجه سوي. اوس مثلا ځکه نثر لیکم، زما په کور کې یو پوره کتابتون موجود دی چې 10,000 کتاب پکښې دي او زما د 24 کتابونو پکښې دي. سید ګوهر که نثر لیکلی د هغه په کور کې یو پوره کتابتون دی، 45,000 کتاب د هغه په کور کې خپل لایبرري موجود ده. او بالکل یقین ومنه چې داسې شپه او داسې غرمه او داسې ماپښین به نه وي چې ما به یو کتاب نه وي راخیستی، ما به هغه ویلی نه وي. ځینې کتابونه خو ما له الف زاخطریې پورې سر تر پایه ویلي دي او داسې ډېر کتابونه دي چې هغه ما په سرسري نظر کتلی دي، په ځینو کې مې ځینې مضامین ویلي دي، په ځینو کې مې مطلب سرسري کتلی دي. یعنی یو مخ زه دا وایم باید چې مطلب یو لیکوال ادیب او دانشور سړی هغه له کتاب سره نږدې پاتې سي، له کتاب سره تړلی پاتې سي. ولې زه د دې دومره مطالعې وروسته هم زه په خپله اوس هم دا وایم چې زه اوس هم د ادب یو ادنا طالب علم یم، زما اوس هم هېڅ نه دي زده. علم چې دی ټول په کتابونو کې پروت دی، نو ځکه رښتیا د علم تږی یم یا د علم وږی یم. نو زه به له کتاب سره دوستي کوم، کتاب به خلاصوم، کتاب به وایم. ولې چې کتاب چې دی هغه ما پرې یو لار باندې برابرولی سي او یو خپل هدف ته مرسولی سي.
بلکل محمد ایاز صاحب، پښتني ټولنې ته به مو پیغام څه وي په اخره کې، پښتنو ته، پښتنو ځوانانو ته؟
زه خو مطلب پښتني ټولنې ته دا پیغام ورکوم، زه په خپله چې هر وخت بازار ته ځم ما کله هم بل شی نه دی اخیستی. زه یا د کتابو دوکان ته ځم یا پر یو فوټپات باندې په تړه باندې کتابونه پروت دي په هغو کې ګرځم، نو بس کله چې زه یو ښه کتاب یو دوه پیدا کړم بس هغه زما د اختر ورځي. نو زه پښتنو ته دغه پیغام ورکوم چې بازار ته که ځئ که هر شی اخی نو کم از کم ستی په هغه سودا کې یو شی اضافه کوي، هغه کتاب دی. که دی کتاب له ځانه سره کور ته یوسئ دا به ستی د روڼ مستقبل دپاره یو ډېر ښه زیری وي انشاءالله. والله عزیز دوی به یو ښه مستقبل او یو ښه ورځ پیدا کړي.
ډېره ډېره مننه محمد ایاز صاحب، پروفیسر محمد ایاز صاحب او کور مودان.
ډېره مهرباني، تشکر. خدای نور صاحب الله دې عزتمن که دستار خوند.
ډېره مننه.
मंगुल में पिगमा की बस दर न तुम्हारा रवि हुई हाय नारा रवि हुई मंगुल में पिगमा मंगुल में पिगमा की बस दर न तुम्हारा रवि हुई मंगुल में पिगमा रवि हुई मंगुल में पिगमा
دپا دی دن کنا